السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر 15 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د نومبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پوروان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه هم لرو تاسو زموږ په فیسبوک پاڼه باندې اوریدل شي لومړی رازو د دې سات خبرونو ته ویان مجید بابر
ستړي مشرې لومبې د مشال د خبرونو سرټکی امریکایي ولس مشر وایي افغان طالبانو سره بیا خبرې اترې پیلوي وزیر اعظم عمران خان ویلي د دې په ازادۍ یقین لري په عراق کې په احتجاجي مظاهرو کې 3 نور کسان وژل شوي اوست مشال د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړې دي دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناڅاپه سفر پر مهال وکړه ولسمشر ترامپ په باګرام هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې طالبان یوه موافقه غواړي او دوی ورسره ملاقات کړي
The Taliban wants to make a deal. Well,
guru che dui gwari yewi muafiqe ta warasigu da ba ya warishtini muafiqa wi zaka che dui da muafiqa gwari ho che hara muafiqa wishi elat baida wi che ta sukh pala danda khatar sara kadi
نوموړي وویل امریکا اوربند غواړي چې مخکې طالبانو نه منل خو اوس غواړي چې اوربند وکړي افغانستان ته د ولسمشر ترامپ سفر وروسته له هغې کېږي چې یو نوی مخکې د سولې خبرو اترو د بیا بحالولو په مقصد د قیدیانو تبادله وشوه د تبادلې له مخې په افغانستان کې 2 برمته شوي بهرني استادان د وسلوالو طالبانو قیدیانو د خوشي کېدو په بدل کې را خلاص کړل شول بلخوا د طالبانو مشرانو رویټر خبري ایجنس ته ویلي دي چې د تیرې اونۍ راهیسې په دوحا کې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې کوي او زیاتوي چې ډېر تر بر اسمی خبری بیا پیل کړی نن د طالبانو بیان زبی الله مجاهد ویلی چې دوی د دوباره خبرات رو شروع کولو ته چمتو دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د عدلی په ازادۍ یقین لري او حکومت د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي د زیارت پورست په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې په دا وروستو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوځ د مشر مدیر غزول مقدمې سره دا کوشش کېدو چې هیواد څرنګه غیر مستحکم شي خو نوموړي وویل د ادارو ترمنځ مثالي همغږي ده عمران خان د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري مداد شپږو میاشتو لپاره په مشروطه رول وغځول او پارلمان ته د قانون سازۍ لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي موجوده پارلمان د پوځ د مشر کاري مدیر غځولو په اړه قانون سازي نشي کولای ځکه چې دا ایوان د درغلیو په نتیجه کې راغلی دی او اهلیت نه لري پروین د سند صوبې سکر کې جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت د خپل نااهلۍ ثبوت ورکړی چې د پوځ د مشر د مدیر غځولو فرمان یې هم سم جاري نه کړل شو خو واکمن تحریک انصاف ګوند او د انتخاباتو کمیشن په وار وار په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي دا خبرونه تاسو د مشال جوړاوري د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگینی غداري کیس اوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نو موړی ته د خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15 وخت ورکړی دی عدالت ویلي چې د دې ورشته به هیڅ درخواست نه قبلوي خصوصي عدالت د نومبر په 19 د پرویز مشرف خلاف مقدمه کې خپل فیصله محفوظه کړې و او د نومبر په 23 اورول ټاکل شوی و خو بیا اسلام آباد هاي کورټ د کورونو چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه او د پرویز مشرف د وکیل سلم مان سفتر درخواست منظور کړ او خصوصي عدالت کې د کیس اوریدنه ودروله دوی دلیل ورکړی و چې پرویز مشرف په مقدمه کې نه دی اوریدل شوی نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مترقي زده کوونکو سازمان د زده کوونکو د یووالي په نوم لاجون کوي د لاهور کراچۍ اسلام آباد پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کوونکو بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو د بندیز ځورونې د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره لاجونونه کوي په پېښور کې د دې سازمان مشر شفیق کیکیانی پرون مشال لیدلته وویل چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو به احتجاج جاري ساتي پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې پر حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره یې پر ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. په پېښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په رابلل شوې جرګه کې سیاستوالانو، قبایلي مشرانو، خبریالانو، وکیلانو او مدني فعالانو ګډون وکړ او په دغو سیمو کې د اصلاحاتو په نه عملي کېدو یې اندېښنې څرګندې کړې. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پاتا مرجر شوې ده، د عوامو په کوټه شوې ده او دا د یو روټ میپ سره شوې ده. نن سبا په هغه روټ میپ باندې عمل نه کیږي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاتا دا کم مرجر شوې ده چې د هغه روټ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
په جرګه کې پر سیاسي او مدني فعالانو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کېدو په لړ کې به پر حکومت فشار اچوي. د کمیټې لومړۍ غونډه به د دسمبر په درېمه کېږي. راپورونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ برخطو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د 2 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د عراق پوځ پرون وویل چې د امنیت او نظم ساتلو لپاره په ځینو صوبو کې کرایسیس سیلز یا د بحراني حالاتو مرکزونه جوړ کړي دي. عراقي وګړي د بغداد او د هیواد د جنوب شیا میشتو سیمو په لارو کوڅو کې راوتي دي. دوی د نوکریو د رشوت د خاتمې او بهترو ولسي خدمتونو غوښتنه کوي. وروستۍ خبر دا چې شمالي کوریا په خپل شرقي ساحلي سمندري سیمه کې د 2 ناپیژندل شوو میزایلو آزموینه کړې چې د جنوبي کوریا پوځ وایي ښایي دا یې د یو شمېر راکټ لانچرو څلورمه تجربه وي. د پیانګ سرکاري خبري اجانس کې سی ان ان نت باندې تایید کړی او ویلي دي چې دا د مختلفو راکټو وشتو یو ډېر غټ نظام دی. د مشال خبرونو پای او اوس په د موسم حالو د کرن شوبې احمد رانا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 100 روپۍ 50 پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیگی او 2.75 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولی کیگی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. بلخوا څېړونکي وایي
نو پیغام دا لیکدوي چې ټرمپ غواړي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې ورغوي او د افغانستان حکومت د مسایلو په جریان کې قرار ورکړي.
په پېښور کې قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې ویلي حکومت اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي.
دکیم هغه دای ته پیدا مندي یا د ماربل شول یا مدنیات شول یا نره داسې پیدا غړي اوبند د یوال بلینه پس کوي په تیرش پاکه او چاکیمه د مو پیدا منه د مو ضرورت خبرې دی هغه دای ورسته تبرده.
او نن په پاکستان کې د زده کوونکو اتحادیو لخوا د هیواد له 500 څخه زیاتو ښارونو کې د یووالي لاریونونه ترسره کیږي.
موږ ټول نه هم مطالبه دار چې سټوډنټس چې کوم دي هغه بهر کې شي چې سدسي انسټیټیوټ چې هغه کې سکیورټی په نامه باندې تنګول کیږي هغه د تنګول چې کوم نه کوي.
د مشال ترڅنګ واوري تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي او باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره د باګرام په هوایي اډه کې لیدلی. ډانلډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې دی د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان قربان ومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید
تیر شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیلمرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسې خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسې راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته یې کړه چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاکید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربان طالبواله دي. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلا مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر تللی او هلته یې د وینا پر مهال په افغان سوله اوربند او په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کمولو خبرې وکړې. زموږ همکار احمد شاه زمین په کابل کې د سیاسي چارو لپاره مشتاق رحیم سره د ټرمپ د سفر په اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د افغان سوله په برخه کې د ولسمشر ټرمپ دا سفر څه پیغام لري.
دا یو پیغام دی د افغانستان حکومت ته او ولسمشر اشرف غنی ته، څوک چې ګیلمن وو چې امریکایان د سولې د بهیر څخه د باندې ساتي، د افغانستان په اړه چې کومې پریکړې کېږي د هغې څخه د باندې پاتې دی، او په دې لړ کې د افغانستان د حکومت او د ټرمپ د ادارې ترمنځ یو نوی کشمکش روان و. نو دا یو نوی پیغام دا لیږدوي چې ټرمپ غواړي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې ورغوي او د افغانستان حکومت د مسایلو جریان کې قرار ورکړي او د سولې د بهیر په لړ کې د افغانستان حکومت مکمل داخل کړي. لکه څنګه چې مخکې لیدل کېده دوی په دې پروسه کې داخل نه وو. نو له دې ټولو اړخونو ورته وکتل شي، زه فکر کوم د افغانستان حکومت ته یو پیاوړی پیغام دی چې بیرته هغه پخوانۍ ملګرتیا وړیکه رغول کېږي او د افغانستان حکومت به د ستراتیژیکو پریکړو برخوالو اوسېږي.
صحیح مننه مشتاق رحیم صاحب. بله پوښتنه دا ده چې افغانستان یو ډول اوربند غواړي او امریکا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلته د اوربند په واضح ټوکې څرګندونه نه ده کړې چې اوربند آیا د خبرو وروسته اوربند که د خبرو وړاندې اوربند، خو افغان حکومت تر خبرو وړاندې اوربند غواړي. نو د اوربند څه تاسو دلته څه مطلب اخذ کولای سي، یعنی اوربند باید څه ډول وي؟
ګوري، ایدیال حالات خو بدایي چې کامل اوربند شي، مکمل ډزبند شي او جګړه ودرېږي، لیکن زه فکر نه کوم که دغه موخه ترلاسه شي. امریکایان یو اصطلاح استعمالوي په دوامداره توګه باندې، هغه دا ده چې د تاوتریخوالي یا د جګړې د شدت کموالی هغوی په دې باندې ټینګار کړی دی، ریډکشن ان وایلنس بحث کې. زه فکر کوم طالبان هم په دې برخه کې ورسره همغږي دي چې ریډکشن ان وایلنس یا د تاوتریخوالي شدت کموالی باندې یا د جګړې کموالی باندې تقریبا موافقه او هم نظری شته. د افغانستان حکومت ټینګار را دی چې مکمل ډزبند شي، لیکن زه فکر نه کوم که طالبان مکمل ډزبند ته حاضر شي. هغه د لامل دا دی چې
د دې ویره شته چې مکمل دزبند شاید د دوی ترمنځ کوم همغږي چې شته هغه ته زیان ورسوي، د دوی کوم هغه جنگي صفوف چې دي هغه ضعیف دي، او دغه هغه تجربه ده چې دوی تیر کال اختر په لړ کې کوم دزبند کوي والته د دوی جنگیالي ولسونو منځ ته راغلل، او هلته ولیدل شو چې یو نوه د دوی هغه جنګي انګېزې باندې منفي اغېز درلود. نو زه فکر کوم د افغانستان حکومت ټینګار خو به وي، لیکن دغه موخه ترلاسه کول به اسانه نه وي، اما د جګړې شدت کموالی به هغه څه وي چې شاید ټول اړخونه پرې موافقې ته ورسېږي.
او وروستۍ پوښتنه مشتاق کریم صاحب دا ده چې د امریکا ولسمشر د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان هم دلته وکړ، او په وار وار د اعلان مخکې هم کړی دی چې کمی وي. د دغه سرتیرو شمیر کمبوت به لکه چې عام خلک دغه اندېښنې لري چې هسې نه د افغان ځواکونو پر مورال باندې یا پر امنیت باندې منفي اغېز وکړي، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
ګوري د جګړې له اړخه که وګورو نو امریکایي ځواکونه ټول نړیوال ځواکونه د 2014 کال نه را په دې خوا د عملی جګړې د صحنې څخه وتلي دي، او یوازې که په هوایی ځواک په برخه کې یا هوایی بمبار په برخه کې که د افغان قواو سره مرسته کړې ده. د ځمکې په سر جګړه کاملا د افغانانو لخوا مخته وړل کېږي، نو په دې برخه کې زه فکر نه کوم که ډېر تاثیر وکړي، اما د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کولی شي. هغه دا ده چې که څه هم د ټرمپ دا پرېکړه تر ډېره بریده پورې د ده هغه انتخاباتي کمپاین سره هم اړخ لګوي، ولې چې هغه هلته د خپل ولس سره په تېره کمپاین کې وعده کړې وه چې زه به په خپله دوره کې خپل عسکر بېرته کور ته راولم، نو حد اقل دی به یو څه ارقام په لاس کې ولري چې د خپل کمپاین په اوږدو کې خپل ولس ته وړاندې کړي. دا به یو اړخي، لیکن بل اړخ دا دی چې د سولې په برخه کې هم طالبانو ته او نورو طالبانو ته دا یو پیاوړی پیغام لېږدوي چې یوازې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم بیګا د بیا د سره د پیل خبره وکړله سره سم د خپل عسکر کموي، چې هغه غوښتنه ده چې د طالبان وایي چې امریکایان باید د افغانستان څخه ووځي او نړیوال ځواکونه باید د افغانستان سره څخه ووځي. نو دغه یو سیاسي پیغام لېږدونه هم ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اورېدای شي. منځنۍ صفه 621 کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,015، 13,580 او 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو، د سپریم کورټ لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده تر نورو شپږو میاشتو غځولو نه وروسته د جنرال باجوا وکیل وزیر فاروق نسیم ویلي دي چې په میډیا کې دا تاثر ورکول کیږي چې د جنرال باجوا کاري موده به شپږ میاشتې وروسته پای ته ورسي، نو دا بالکل غلطه خبره ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اټارنی جنرال سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وینا کوله. تفصیل د احمد الله نور.
پرون د نومبر په 28مه د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې په حق له د فیصله اورولو وروسته اټارنی جنرال انور منصور خان او د قمر جاوید باجوا وکیل بیرستر فاروق نصیر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا وکړه، چې ورسره د وزیر اعظم سلاکاران شهزاد اکبر او فردوس عاشقوان هم موجود ول. خبرې غونډې ته بیرستر فاروق نسیم وویل د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي، بلکہ یاد مودہ کے با پارلیمان قانون سازی کوي.
آرمی چیف کا ٹینیو آج سے شروع ہے.
دا فوز دا مشر دا ملازمت مودہ نن نہ شروع شوا، او عدالت پخپل فیصلہ کی ویلی چی حکومت دے پشپگ میاشتو کے دننا قانون مخی تراوڑی، او وفاقی حکومت او پارلیمان تدا اختیار ورکڑے شوے دے چی دوی چمر مودہ او غواڑی نو حقا دی وٹا کی. نوزا پر ڈاگا کول غواڑم چی که رسنی دا سے کم خبر چلوی چی شپگ میاشتی وروستا دا نموڑی دا ملازمت مودہ بختم شی، نو دا بالکل غلط خبر دے، زکا چی دا قمر جاوید باجوا د ملازمت موده شپږ میاشتې وروسته نه ختمیږي.
ختم نہیں ہوگا.
خبری غونډې ته اٹارنی جنرل انور منصور خان وویل سپریم کورٹ لدې وړاندې په دې معاملہ کومه فیصله نه ده ورکړې او په تیرو وختونو کې چې په کم ډول د ځنې فوجي مشرانو د ملازمت موده غزولې شوې و نو موجوده حکومت هم په هغه ډول د قمر جاوید باجوا د ملازمت موده غزولې و. د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سخت کال د اگست په 19مه د جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده تر درې نورو کلونو لپاره د غزولو منظوري ورکړې وه، خو دغه فیصله بیا د نومبر په 15مه په سپریم کورٹ کې چیلنج کړې شوه. د نومبر 26مې نیټې نه د سپریم کورٹ چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ اورېدنه شروع کړه. تر دې ورځو اورېدنې وروسته پرون د نومبر په 28مه سپریم کورٹ خپله فیصله په اورولو سره د فوز مشر ته مشروط اجازت ورکړو او حکومت ته یې وویل چې په شپږو میاشتو کې دننه د قانون سازي وکړي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي حکمران ګوند د جنرال باجوا کاري موده غزولو لپاره ځکه ډېر کوششونه کوي چې خپل د واک زیات وخت نوموړي سره یو ځای تېرول غواړي.
حکومت ته پر کوم چې زه ګډم ډېر کمزورې حکومت دی، د فوج د طرفه په دباو راغی چې ارمی چیف نه ایکسټینشن ورکول پکار دي. د انټرست کم دی چې باجوا صاحب کنټینیو کړي نو یو سه یو ورکینګ ریلیشن شپ په تېر یو نیم کال کې ښه یا بد جوړ شوی دی. نیم پاتې دغه باندې روان دي چې یا به لږ یا به ډېر ټایم چې دا هم د باجوا صاحب سره دوی یو ورکینګ ریلیشن شپ کې پاتې شي یو نوی ریلیشن شپ استبلش کول پکار نه شي.
د ذکر دا چې پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر کال جولای میاشتې په 15مه نیټه شو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی و. اپوزیشن ګوندونه انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه په پوره کولو سره وایي چې یاد ګوند د فوز په مرسته په واک کې راغلی، خو د پاکستان فوز او حکمران ګوند بیا دا تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې پاکې او رڼې شوې وې.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یو بل ریپورت ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د حکومت ناهیلۍ له کبله د پوځ د مشر د کاري مودې غځولو معامله عدالت ته ورسېده. ګینې له دې وړاندې حکومتونو دغه کار په اسانۍ سره کړی دی. بلخوا په پارلمان کې حکومتي غړي ډاډه دي چې دوی به د دې مقصد لپاره په قانون جوړولو کې بریالي شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اور.
د پاکستان سپریم کورټ د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده تر شپږو میاشتو پورې د غزولو منظوري ورکړي او حکومت ته یې امر کړی چې پاینده کې د پوز د مشر د کار موده غزولو یا بیا په کار د ټاکلو په اړه د قانون سازي وکړي. په دې حکله په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند غړی عباد الله خان تور لګوي چې د حکومت د نااهلۍ له وجې دا مسله دومره خراب شوه. نوموړي په دې لړ کې د قانون سازۍ په حکله وویل
اسی زما په خیال هو په کار دا چې د څنګه چې نورو د پاره یو تعین شته کنه وره کده پرایم منیسټر د پاره پرزیدنت د پاره چیف الیکشن کمشنر د پاره دا چې په کار دا چې یو قانون دا شي خبره ده. ما مقصد دا دی چې د قانون د ټولو د پاره یو شي نشي. په دې کې د آرمی چیف هم کوم چې آئینی کمشت دی نو پای کې دا نشتی څو ایکسټینشن ورکای یا ری پوائنٹ کای مخکې ته د ایشو نه راغل. فرست ټایم دا ریس شو قانون کې پاین کې کلیریټی نشته. بګه دا کلیریټی راشي.
دا راز د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دا اول وار ده چې د پوز د مشر کار مودې غزولو په اړه قانوني بحران را منسته شو.
ماضی کې زموږ په خپل عمل کې یعنی د ایکسټینشن ورکړی دی نو موږ مو مطلب دی ایکسټینشن باندې څه مطلب تاسو دا کړو. ما خو سوچ درې ته بس ایکسټینشن دی حکومت د پرایم منیسټر او د پرزیدنت مطلب اختیار دی هغه مطلب یو چیف ته مطلب ایکسټینشن ورکوي شي. نو اوس کوم خبره لګه څنګه ما مخکې خبره وکړه چې موږ د پرشه چلې عمل یا څه نه شوی او نه د باندې موږ څه انسټرکشن ملاو دي څنګه ان شاء الله پټه ترام نه صحیح دی یا په مطابق ان شاء الله موږ مخکې ځو.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی محمد بشیر خان وایي چې دوی به د پوز د مشر کار مودې غزولو په اړه په قانون سازۍ کې بریالي شي.
ان شاء الله بالکل جی دا موږ خالص بل چې پاس کول دا ډېر آسان دي. موږ د حکومت د پاره به ان شاء الله زما دا پوره یقین دی چې موږ به الله تعالی بریالي کی او دا غږی ته ورسو چې بری قانون کې تبدیلی داسې راشي چې واقعي په دې کې هغه مثبت تبدیلی کوم چې په کار د چوشي او کدا دې مخکې به ګوته کړی وینو ډیره بخوي ته چې یعنی په وخت کې به ګوته کړی وینو نن بل مثلا نه وي. یو خوږی دادا چې پرس کا په آئین کې ترمیم کوو دي هغه د پاره ټو تل میجارټ تا په کار ده. که پرس کا په آئین کې صرف د بل پاس کوو دي ان شاء الله دا په سیمپل میجارټ باندې پاس کیږي.
داراز د زیارت پورز د عدالتي فیصله وروسته اټرنی جنرال یالوی سارنوال انور مسرور خان په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل دا د حکومت لپاره د ویاړ خبره ده چې د پوز د مشر بیا ټاکلو او یا کار مودې غزولو په حق لا قانون سازي وکړي.
د سولې پر لو
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
هر طرح بدرنگ
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکندے ختمی
کی مگر
آواز دے
د سولے پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند د سوری لاندې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه یوه جرګه وشوه. په جرګه کې قبایلي او سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو برخه واخیسته. جرګې ته ویل شول چې د اصلاحاتو د عملي کېدو عمل ته ځنډ ښکار دی او یوازې هغه برخې عملي کېږي چې د حکومت په ګټه وي. جرګې په حکومت د فشار اچولو لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړه. په دې اړه نور معلومات له پیښوره غلام غوث راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د قبایلي سیمو د زمکولو وروستو په صورتحال باندې په رابللې شوې جرګه کې د یادو سیمو سیاستوالو، د قبایلي ضلعو مشرانو، خبریالانو، وکیلانو او مدني فعالانو د اصلاحاتو په عملي کولو اندېښنې څرګندې کړې. د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پاته مرجر ششوې د عوامو په کوټه شوې د عوامو په مرزي شوې دي او دا د یوروپ میپ سره شوې دي. نن سبا په غروپ میپ باندې عمل نکېږي د هغه وجنه خلک پریشان دي. نو نن زمونږ د غونډې مقصد هم دغه و چې د پاته د کم مرجر شوې دي چې د غروپ میپ مطابق په دې باندې عمل درآمد وشي.
د شمالي وزیرستان نه د غونډې ته راغلی ملک غلام خان وویل حکومت د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو په ځای هغه سطح پاملرنه کوي چې د قبایلي ولس په تاوان دي.
میرا د خلک په خوښه په مرجر باندې خو چې مرجر کې کیمه خبره دي هغه خبره دی باندې عمل نه کو چې کیمه هغه دی ته پیدا مندي یا د مربل شول یا مدنیات شول یا نره داسې پیدا غړي اب باندې دی اول بلی نه پس کوي په تراش پاکي او چې کیمه د مو پیدا منه د مو ضرورت خبره دي هغه دی ورسته ته پرده.
خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی الحاج شاجوګل اپریدی وایي دوی په دې جرګه کې په سیاسي او مدني فعالانو مشتمله یوه کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه به په حکومت د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې فشار اچوي.
زموږ د صوبو سره حق ته د عمران خان زموري وه چې ان اف سی اوارد لپاره یې سی سی آی میټینګ راغوسته، کامن کونسل انټرسټ میټینګ راغوسته وای، هغه د حق مونږ لا غشته وای. خدا اول کمزوري د عمران خان د نو ځکه مونږ د نن غونډه موکړه او د کمیټه جوړه کړه.
د سینیئر خبریال حسن خان نمی وپوښتل چې حکومت ولې د اصلاحاتو په ایجنډا سم عمل نه کوي. نو په جواب کې هغه وویل
د دې خلکو یو جنون ډیماند دی چې زمونږ سره وعده شوی وي چې تاسو له مونږه ډیولپمنټ وکړو، دلته کې به چې کم دې تاسو له مونږه لس کاله یو خصوصي پیکیج درکو. نو هغه اوس دا دی چې کله دوه کاله وشو نو ښکاري داسې چې په ګراوند باندې هیڅ نشته. ډیره ماته خو نه ښکاري چې د فنډ کمی دی، اصل کې پلاننګ نشته دی او مس مینجمنټ دی. چې مونږ ګورو اوسه پورې تاسو ګورو د ان ایف سی میټینګ دی دوه کاله کې چې کوم دی ډیو اوسه پورې چې کوم دی هغه دوی میټینګ هم نه دی را دغه کړی.
په پرونی غونډه کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په استازو د مشتملې کمیټې لومړی غونډه به په اسلام آباد کې د دسمبر په دریمه نیټه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماخام نیستی 15 بجې کیدونکو دی لړ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناور
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړې دي. دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره د افغانستان ته د ناسا په سفر پر مهال وکړه. بلخوا د طالبانو مشرانو رویټر خبري اجانس ته ویلي دي چې د تیرې اونۍ راهیسې په دوحا کې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې کوي او زیاتوي چې ډېر ژر به رسمي خبرې بیا پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د عدلي په ازادۍ یقین لري او حکومت چې د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې په دا وروستو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوځ د مشر مودي غزولو مقدمې سره دا کوشش کېدو چې هیواد څرنګه غیر مستحکم شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي موجوده پارلیمان د پوځ مشر کاری مودی غزولو په اړه قانون سازي نشي کولای ځکه چې دا یوان د درغلو په نتیجه کې راغلی. خو الیکشن کمیشن او تحریک انصاف دا تورونه په بار بار رد کړي. د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداري کیس اوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر 13 وخت ورکړی دی. عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مترقي زده کوونکو سازمان د زده کوونکو د یووالي په نوم لاریون کوي. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې پر حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحاتو کړې ژمنې پوره کړي او لپاره یې په ټاکل شوې تګلاره یا روډ میپ عمل وکړي. راپورونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهرهچیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د 2 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړی ورځ وه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا لخوا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده له پارلمانه د قانون سازۍ په شرط تر شپږو میاشتو غزول وروسته حکمران ګوند له پکار دی چې اپوزیشن سره تاو تریخوالی په ځای دی هغوی په قایلولو سره دی په متعلقه آئینی شق کې ترمیم وکړي. ورسپانه لیکي د جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده غزولو کیس دوران دا خبره راپډاګه شوه چې د آئین په 243 دفعه کې د فوز د مشر د ملازمت موده غزولو څه شق دے موجود او د فوزی اکټ حواله سره د کیس اوریدنې دوران یو شمیر پښتنې راپور تکړې شوې. ورسپانه لیکي په عین کې د فوزی مشر کاری مودي غزولو په حق لا زکه شق نه دي شامل کړی شوی چې د فوز هر جنرال صلاحیتونه لري نو موده په غزولو سره د بل افسر حوصله شکنی و نشي. که منتخب سیاسي حکومتونو په دې معاملې کې په عین او قانون په مکمله توګه عمل کوله نو حکومت به د موجوده کیس په حواله سره د شرمندګۍ سره نه مخ کېدلې. دنیا ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په دې نازک صورتحال کې ډېره ښه فیصله ورکړه. ورسپانه لیکي د آئین آرټیکل 243 کې د فوزي مشر د ملازمت موده غزولو په حواله سره د وضاحت گنجائش موجود وو او دا کار د حکومت د کولو وو. خو په تیر وخت کې یو حکومت هم دې طرف ته خپل توجه روا نړوله نو سپریم کورټ لخوا حکومت ته د خلا ډکولو حکم ورکول وروسته همیشه لپاره د آئینی او قانوني خلا به ډکه شي. جنګ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان الیکشن کمیشن په ملک کې انتخابی عمل نور خ جوړولو او دراتونکو 15 کالو لپاره چې کوم اهداف ټاکلی دي نو تر لاسه کولو لپاره یې قانون سازی سره سره داسې ګامونه پورته کول ضروری دي چې پکې پارلمان او د ریاست نور ادارې خپل خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي هر ګوند چې انتخابات وبایلي نو د درغلې تورونه لګوي. انتخابي نتایج تسلیمولو او د تورونو خاتمه لپاره ضروری ده چې انتخابي عمل د زیات شفاف او قابل قبول جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي د الیکشن کمیشن دوه غړو د غیر موجودګۍ او راتلونکي میاشت کې د چیف الیکشن کمیشنر عہدې موده ختمېدو وروسته به الیکشن کمیشن غیر فعال شي. د حکومت او اپوزیشن دا وخړومبۍ ترجیح دا پکار ده چې په اتفاق سره د زر تر زره د نوي چیف الیکشن کمیشنر نوم وټاکي. د سره سره انتخابي قوانینو کې اصلاحاتو لپاره د ماحول هم ښه جوړ کړي چې د قانون سازۍ عمل په وخت سرته ورسولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس ته پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه کاری مودې غسېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا ماډرن ډیموکراسي ویبپاڼې د افغانستان د ګیسو پروژې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. دغه پروژې له مخې به له شبرغان نه تر مزار شریف د ګیسو پایپ لاین جوړول کیږي او په هیواد کې د برېښنا تولیدونکو کمپنیو ته به ګیس ورکول کیږي. د دواړو مقالو مهمې برخې ته ملیحا میرزاده نو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سپریم کورټ د زیارت په ورځ حکومت ته د شپږو میاشتو وخت ورکړ چې د پوز د مشر کاري مودې د غزولو منظوره سپیناوي وکړي. ایجنسی لیکي د په غیر عادي ډول په دغه هیواد کې عدلیه د حکومت او پوز خلاف په ټکر کې ودروي. د وزیر اعظم عمران خان وفاقي کابینه په اګست کې د جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده د دریو کالو لپاره د غزولو منظوري ورکړې وه. د دې وجه له هند سره خرابې اړیکې او ملي سلامتیا خودل شوې وه. د جنرال قمر جاوید باجوه د ملازمت موده د نومبر پر 29 سر ته رسیده، خو د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شوه. سپریم کورټ حکومت ته د قانون سازۍ لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړی دی سو د پاکستان په آئین کې د پوز په اړه دفاع واضح کړي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د کیس اورېدنې پر مهال وویل چې د دې مراعات په ورکولو سره له تحمل نه کار اخیستی، خو د واک مودې غزولو په اړه کوم قانون نشته. نوموړي وویل دا معامله پارلمان ته پرېږدي چې په اړه قانون جوړ کړي. رویټرز لیکي که څه هم په موقتي توګه د پوز د مشر د کار موده وغځول شوه، خو دا معامله ښایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت واک او اختیار کمزورې کړي. اوس په د پارلمان له لارې د پوز په اړه یوه پیچلې معامله باندې قانون سازۍ ته ضرورت وي. رویټرز لیکي د تیر حکومت پرتله موجوده حکومت له پوز سره ښه تعلقات لري. ایجنس لیکي اوس ته جنرل باجوه د راتلونکي په اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې له هند او افغانستان سره د ترینګلو تعلقاتو پر مهال یې د پوز مشري کړې ده. بلخوا ماډرن ډیموکراسي ویبپاڼه لیکي نړیوال بانک د افغانستان د ګیس پروژې لپاره د 250.5 ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د دغه پروژې له مخې به د افغانستان په شمالي برخه کې د بجلی تولیدونکو خپلواک کمپنیو ته طبیعي ګیس ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي د افغانستان د ګیسو پروژې لاندې به له شبرغان نه تر مزار شریف پورې د ګیسو د نل لیکې یا پایپ لاین پر جوړښت، فعالیت او انتظام ساتلو پیسې لګول کیږي او تکنیکی مرسته به ورسره کیږي. د دې سربیره د طبیعي ګیسو د یو نوي پلان جوړولو په ګډون به د ګیسو شعبه د ښه حکومتدارۍ اصولو پر اساس قوي کیږي. ویبپاڼه په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی له خولې لیکي د ګیسو په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر او په دغه سیکټر کې د ښه حکومتدارۍ بنیاد په ښودو سره به دغه پروژه په افغانستان کې د انرژۍ رسد ښه کړي چې دا وخت ډیر کم دی. ویبپاڼه لیکي له دې سره به په دغه هیواد کې د برېښنا د رسد ذریعې زیاتې شي او زیات افغانان به بجلی ته رسایي ولري. ماډرن ډیموکراسي ویبپاڼه لیکي له دې سره به تجارتونو ته هم ګټه ورسیږي چې وده به ومومي او افغان وګړو ته به د روزګار موقع هم ترلاسه شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. سودان په دغه هیواد کې د لری کړل شوی ډیکټیټر عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا د هیواد له سو میاشتو نالامۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام واخیست. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینې د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. بشیر او د اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه سلا شول. د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ یې لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې د ګوند د انحلال پرېکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همداراز د بشیر د واکمنۍ د مهال هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوي وو او سرغړوونکي یې په درو وهل کېدل.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په کابل کې د هند سفیر وایي هندوستان د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتونکي هم دي. په کابل کې د هندوستان سفیر ویني کومار چې د زیارت په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې، د هم ویل چې د افغانستان د سولې په اړه اوس د نړۍ یو شمیر هیوادونه مثبتې رای لري او مرسته کوي، خو په نړیوالو مسایلو کې بیا یو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې سوله د سیمه ییزو هیوادونو په ګټه ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سولې په تړاو د وروستیو هلو ځلو په درشل کې هندي چارواکي هم په افغانستان کې د سولې د راتګ څخه د ملاتړ ترڅنګ د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر ویني کومار چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ د هغوی د پټنسینو د له منځه وړلو په برخه کې جدي کار کوي. ښاغلي کومار د سولې په پروسه کې د افغانانو پر مالکیت ټینګار وکړ.
د ویزی اوزل بیا ټینګار کوم چې د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې څخه ملاتړ کوم. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع ترڅنګ له تروریزم سره پر مبارزه هم باید ټینګار وشي.
د هندوستان دغه ډیپلوماټ هیله مند دی چې د زلمی خلیزاد هڅې به د افغان سولې لپاره مثبتې پایلې ورکړي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې خبرو پر وړاندې جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په نړیوالو مسایلو کې یو شمېر افغان کارپوهان په کابل کې د هند سفیر وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي اوس ټول هیوادونه په دې باور شوي چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم
حالات داسې راغلي چې هر سړی د افغانستان په سوله کې خپله ګټه ویني، یعنی جګړه نور انتخاب نه دی بلکې سوله د ټولو لپاره انتخاب دی او پر دې باندې تمرکز کوي. خو اوس بعضې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په بنیاد باندې د افغانستان سوله او د افغانستان راتلونکی تعریف کوي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت هم د سولې په پروسه کې د افغانانو په مالکیت د دې پروسې کمیبېدل شونی بولي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پینزو بچو.
اوریدونکو، نن په پاکستان کې د مترکز تکونکو اتحادیه د هیواد له 500 څخه زیاتو ښارونو کې د یووالي لاریونونه ترسره کوي. دوی له حکومت غواړي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په یونین قدغنونه لرې کړل شي، د امنیت په نوم د زده کوونکو د زورونو لړۍ دې ودرول شي او د مخ په زیاتېدونکو فیسونو مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور حال د منور شان اورو.
د پاکستان د مترقی زده کوونکو اتحادیه نن په هیواد کې د زده کوونکو د یووالي لپاره مارچ یا لاریون کوي چې په کې له حکومت په تعلیمي ادارو کې دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. په پیښور کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر شفیق گیګیانی وای د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکي د هیواد د نورو صوبو له زده کوونکو هم زیات مشکلات لري. نوموړي د خپلو غوښتنو په هکله وویل:
مختلف بندی اگر خیبر پختونخوا او بیا د بلوچستان چکم دی هغه یو ځانګړی مسلې دي چې ونی هم دا غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې له هم یونیورسيټي جوړ کړی شي، سدسی انسټیټیوټ چې هغه کې سکیورټی په نامه باندې تنګول کیږي، نو موږ دا هم غوښتنه کوي چې دا هغه تنګول چې کوم دی نه کوي، چې کوم سټوډنټان دي هغه د سیزنو کوم کوي نه.
په لاهور کې د مترقی زده کوونکو اتحادیه یو مرکزی مشر مزمل خان کاکړ وای له دوی سره د هیواد د زده کوونکو ګڼ شمېر تنظیمونه په دې مارش کې برخه اخلي چې خواوشا په 500 ښارونو کې به خپل احتجاجي لاریون کوي.
نو موږ دا اعلان وکړو چې کوم تنظیمونه یو موږ یو الاینس وکړو، هغه الاینس په ذریعه به د خپل کوم ډیمانډ دي، په دې کې تقریبا ټول تنظیمونه پر دې متفق وو چې په ګرد پاکستان کې به موږ دا احتجاجونه کوو. دا بعد کچیری د دې مطلب یو رزلټ نه راوته، بیا به موږ د درمی شکل یا بل لایمل ورته کوونه، خاص کر کې د ترکی په سم د سوچ والا چې کوم تنظیمونه دي موږ سره متحد شو. دا جنون ایشو دي، هر سټوډنټ هر مطلب کده بلوچستان د سټوډنټ یونین په والا کده پنجاب کې د سند دا ګره برداشتن مطابق د سټوډنټ یونین د بالغ
مزمل خان کاکړ وای چې د خپل حقونو تر لاسه کولو پورې بعد احتجاجونو لړۍ جاری ساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی او همداراز په قامی اسمبلی کې د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې یو حکومتي غړو په دې حق لا د سویلو نه ډډه وکړه. خو د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود د اکتوبر په 15مه په لاهور کې ویغونډه ته ویلي وو چې له نړۍ سره د سیالۍ لپاره به خپل ځوانانو ته د اعلی تعلیم او تحقیق ټول سهولتونه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، د پاره چنار اوسیدونکو وای په سیمه کې د بجلی د نشټوالي پر ضد سوزل احتجاجونه وکړل او چارواکو ورسره ژمنې هم وکړې، خو تر اوسه د غستونځه نه د هوار شوې. دوی وای په کومه کې په ځینو سیمو کې په ورځو بجلی نه وي چې ورسره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. د سیمه اوسیدونکو د ډکه ورکړې کوستونځه نه هواریږي، نو یو ځل به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا چارواکي وای باید ټول خلک د بجلی بلونه ورکړي او بجلی په سمه توګه استعمال کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ او رکسین اورو.
تر یو میاش کې د خار اوسیدونکو دوه ځل روډونو ته راوتلي او احتجاجونه کړي، خو بیا هم هغلته تر شلو غنټو زیات لوټشډینګ کیږي. په خار کې د سټیډیم کالونی نذیر احمد وای کله هم هغلته احتجاج کړي، حکومت سره دا منلې چې بجلی به ورته ټیکوي، خو دا هسې له احتجاج د لرې ساتلو لپاره یوه پلمه وي. نو دغه ځل دوی په پراخه کچه احتجاج د پیلولو فیصله کړي.
جو جی بے مجھے جمپر ہی لکھو رہی جی لگا
بلخوا د ہنگو ڈویژن د بجلی محکمه مشر ابرار حسین وای د خار په گر سټیشن کې د بجلی بوج کمول لپاره نوی فیډر ولګیدل او کمزوري مشینونه هم بدل کړل، خو تر سوچ هغلته خلک د بجلی په استعمال کې له دوی سره تعاون ونه کړي، دا مسله به حل ونه مومي. بل خبره چارواکي دا کوي چې هغلته خلک بلونه نه ورکوي، نو په داسې صورتحال کې حکومت تر مقرره حد زیات بجلی نشي ورکولی.
بجلی مختبر کئی اور نزدیکی والا جہاں تو بہت زیادہ گیا رہے ہمارے جہاں کو تباہی فرقی شہدا کئی پاور ٹرانسفارمر یا روڑی گریڈو نہ رکھائی نو مل جو دوی کا کو کر رہے ہیں لگ مل رہے جموں سرا ہیلتھ وقت نہ گورنمنٹ لگا رہے تو دوی ہیلتھ کئی
د بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته کې خلک تر مقرر حدا پورې بلونه ورکوي، په څلورویشتو غنټو کې تر شپاړسو او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر شلو غنټو لوډ شیډنګ کیږي. د کامی سیمې غړی ساجد حسین توري وایي که خلک غواړي چې بجلی ټیک شي نو بلونه ورکولو ته دې غاړه کیږدي، ځکه چې د بجلی محکمې ته هم دا په پیسو ملاویږي.
معلومات
چنار خار کے شاوخوا یول سوا د بجلی میٹر دکانوں اور مارکیٹوں تالے گدلی اور ہغلتا خلق د بجلی محکمے تا یو محسوس بلونا ہم ورکوی خوال دکورن بجلی مفتا. تاریک رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو پرون د نړیوالې مرستندوی ادارې آی سی آر سی په مرسته د پېښور په اسلامي کالج کې د معذورو کسانو لپاره د لوبو مقامی میله پیل شوه. په دې میله کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه لوبغاړي برخه اخلي. په میله کې برخه اخیستونکو له حکومت غوښتي چې معذورو خلکو ته اسانتیاوې او روزګارونه ورکړي. نور تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي.
دا نړیوال سور صلیب او په خیبر پختونخوا کې د مازورو حقونو او د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي سماجی ادارې فرندز اف پیراپلیجک لخوا دا دغه لوبو میله د پېښور په اسلامي کالج میدان کې وشوه، چې پکې د پاکستان د سلور وڼو صوبو سرخار اسلام آباد او گلګت بلتستان لوبډلو په اتو بیلابیل لوبو کې برخه واخیستله. د خیبر پختونخوا لوبډله کې د کرکټ لوبغاړي چې د خیبر ضلع سره تعلق او د پولیو رنز نه معذور وو ساجد پردی مشال لیډو ته د داسې هلو ځلو په حق باندې وویل.
دا ضروری خود زکه چې کم ټوله دنیا را بده باندې په پیرا اولمپکس گیمز کیږي. الحمدلله چې داس په صلاحیت باندې وګوره نو چې پاکستان کم د نېشنل اتلیټزي غټه دسته لړای شي هغه یو میډل هم نه راوړي. زموږ دوه درې کسان لاړ شي او د پاکستان لا میډل راوړي د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې روښانه کی نو د دینه لویه خبره ما ولا خو نه کړی.
د پېښور سره تعلق لرونکي زورا وایي چې د ژوند په هر میدان کې که دوی ته موقع ورکړي شي نو دوی هغه څه کولی شي کوم چې عام یا روغ وګړي کولی شي.
په دې موږ ډېر کافي خوشاله شو او بیا موږ دا محسوس شو چې اره یو لو با څنګه نار مت خلک کرکټ کولی شي، موږ هم کولی شو، ټیبل ټینس کولی شي، موږ هم کولی شو. ډیسیبل یو داس لفظ دی چې کمزوري او کمزوري په هر انسان کې ډیسیبلټی وي، خو پچا کې ظاهر او پچا کې باطنه.
جنم برکت چې دا ټیبل ټینس نړیوال لوبغاړی دا وای
مونږ غواړو چې داسې ایونټس مونږ لپاره ډېر خدي ولې چې میلز خو بیا هم چرته بهر وځي لیکن فیمیلز د ایونټس نه بغیر بهر نشي وته. مطلب د فیمیلز لپاره دا ایونټ ډېر خدي چې دا به اویرنس راځي هغه کې هغه به خسانه ته ګوري سن سره اکټیویټیز وکړي او خپل کور نه به بهر وځي.
د دې لوبو میلې تابع کون کې د فرندز اف پیراپلیجک په خیبر پښتونخوا کې مشر سید محمد الیاس مشال لیډو ته د دې د مقصد په حق لباندې ویل.
د اصل مقصد بس دا دی چې زمونږ په دې ملک کې
افراد به هم مزوری یعنی کم خلق چې د سنس جسمانی مزوری ښکار دي چې دا غي په باره کې دلته یو اویرنس راشي خلکو ته د دې د ستونزو د مسلو په باره کې معلومات وشي خلکو ته دام پته ولګي چې افراد به هم مزوری چې دینو دا زمونږ په شان عام خلق دي د دې هم دغه شانتي خواهشات او ارمانونه یې څنګه چې زمونږ د روغو خلکو یي
دا پامل دا چې په غوره کارکردګۍ د خیبر پښتونخوا لوبډلې ته په اخره کې انعامونه هم ورکړل شول. په دې موقع د ټول هیواد نه راغلي مازورو یا خصوصي افرادو د حکومت نه په تعلیمي ادارو روغتونونو د بسونو اډو کې د اسانتیاوو او په سرکاري نوکرو کې د کوټې یا برخو زیاتولو غوښتنې هم وکړې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د آسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420643649
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان خوست ته د مسافرو د تګ راتګ لپاره د الوتکو منظم پروازونه پرون پیل شول. د خوست چارواکي وایي د اوس لپاره به خوست ته په اونۍ کې یو ځل پرواز وي، خو که مسافر زیات شول د پروازونو شمیره به هم ورسره زیات شي. بل خوا ته خوستي مسافر د الوتکو د منظمو پروازونو په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې مخکې ورته تر کابله په تګ راتګ کې ستونزې وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
په دې ورځ یو شمېر مسافر په کام یار الوتکه کې خوست راغلل او په همدې توګه یو شمېر مسافر بیا له دې ولایته کابل ته پکې ولاړل. په راغلو او تلونکو مسافرو کې یو شمېر هغه کسان هم ول چې له عربي هیوادونو راغلي ول. دوی ویل په لاره کې واورې، سړه هوا، امنیتي ګواښونه، اوږد مزل او نورې ستونزې وې. میرزا علي خاطر، جهانگیر او سید کریم خان خاکسار مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
ورته نه وای رسېدلی خوستا او مسافر ټول همدا پوړي چې پروازونه زیات شي، جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو، یوه ورځ به مخکې په مټار کې یا خوست نه کابل ته تلو، په دا لیاره کې به ډېرې ستونزې وې، ځکه اوره به ورېده، خطر و په لیاره کې ډېرې ستونزې وې.
دی خوست وی میدان ته ډیره په خوانه اړتیا وه. دا چې اوس الحمدلله ترمینل نه کار روان دی، موقت شکل لپاره دلته پروازونه شروع شول. ان خوست میشتي او ډیر دي ته خوښتي او خصوصا تجارون دي ډیر په تابع دي.
په دې ورځ د سره سریب د نړیوال کمیټې و بل الوتکه هم خوست راغلی و. چارواکو ویل تر دې وروسته د خوست هوایی ډګر د ورځې له مخې د پروازونو لپاره پرانیستی دی او د هرې پنجشنبې په ورځ به کابل ته منظم پروازونه ولري. دوی ویل که چیرې د مسافرو شمیر ډیر شي، نو په اونۍ کې به دوه درې ځلې هم پروازونه وشي. بل لوري ته د خوست په هوایي ډګر کې د رسمي پروازونو د پیل لپاره د موقتي ترمینل مخکې غونډه هم جوړه شوې وه. په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي ویل
نه یوازې خوستوال، بلکې د پکتیکا او پکتیا حتی دغسې تر زابل پورې، چې زابل هم موږ په اقتصادي زون کې رئیس جمهور شامل کړی دی، نو هغوی مسافر هم کولای شي په ډېر سهولت باندې د خوست هوایي ډګر نه تر کابل پورې او بیا اخوا نور
هیوادونو ته سفر وکړي. سره لدې چې د کابل او خوست ترمنځ رسمي پروازونه پیل شول، خو تر اوسه هم د دې هوایي ډګر د ترمینل په ګډون ځینې اړینې چارې نه دي بشپړې شوې.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې اترې پیل کړي دي. دا خبره نوموړي پرون ناوخته د شکرانې د ورځې په مناسبت له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته د ناسا په سفر پر مهال وکړه. بلخوا د طالبانو مشرانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې د تیرې اونۍ راهیسې په دوحا کې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې کوي او زیاتوي چې ډېر ژر به رسمي خبرې بیا پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د عدلی په ازادۍ یقین لري او حکومت د ادارو د مضبوطولو لپاره کار کوي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د افریقایي هیوادونو سفیرانو غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې دا په وروستیو کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناستې او بیا په سپریم کورټ کې د پوځ د مشر مودي غزولو مقدمې سره دا کوشش کېدو چې هیواد څرنګه غیر مستحکم شي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وایي موجوده پارلمان د پوځ د مشر کاري مودي غزولو په اړه قانون سازي نه شي کولای ځکه چې دا یوان د درغلیو په نتیجه کې راغلی. واکمن تحریک انصاف ګوند او د انتخاباتو کمیشن په وار وار په عام انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د سنگین غداری کې سوریدنه کې خصوصي عدالت پرون نوموړي ته د خپل بیان ریکارډولو لپاره د دسمبر تر 15 مې وخت ورکړی دی. عدالت ویلي چې د دې وروسته به هیڅ درخواست نه قبلوي. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مترقي زده کوونکو سازمان د زده کوونکو د یووالي په نوم لاریون کوي. د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټې په ګډون د هیواد نورو برخو کې د زده کوونکو بیلابیل تنظیمونه په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو د بندیز، ځورونې، د فیسونو د زیاتوالي او د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو د انضمام وروسته صورتحال په اړه رابلل شوې جرګه کې پر حکومت غږ وشو چې د دغو سیمو په اړه د اصلاحات وکړي ژمنې پوره کړي. راپورونه وایي په عراق کې د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ بنخطو کې لږ تر لږه 3 نور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د 2 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف پیل شوو مظاهرو کې پرون تر ټولو خونړی ورځ وه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاله خې د خوده پامان او وختونو په خیر.